السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا موږ زیارت راست 2019 کال د جولای د میاشتې 25 نیټه ده د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبري سات کې مو زموږ لیلا میرزاده هرکلی کوم په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه وایم عامر صاحب
په کابل او ننګرهار کې په څلورو بریدونو کې 14 کسان وژل شوي او 25 ژوبل دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو نن د انتخاباتو یو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ لمانځلې او د امریکا په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې ځانګړي پلټون کې ویلي په بشپړ توګه ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تورونو نه دی سپیل کړی. بشپړ خبرونه چارواکي وایي نن سهار په افغان پلازمینه کابل کې په ترو پر لپسې چاودنو کې لږ تر لږه و کسان وژل شوي او یوه شوبل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایاند وحید الله مایار پر ټویټر لیکلی چې په وژل شویو کې 15 ښځې او یو ماشوم دی. د کورنۍ چارو وزارت وایاند نصرت رحیمی مشال راډیو ته ویل لومړی سهار له زړو مکروریانو سره نږدې په ملي بس څلور لاره کې ځانمرګی وشو. د افغانستان حکومت د رسنیو مرکز سرپرست فیروز بشری وایي د بریدګر د قانونو او پټرولیم وزارت بس پنخه کړی. رحیمی وایي تر لومړی حمله لږ سات وروسته په هماغه سیمه کې بله چاودنه هم شوې او بیا پسې د کابل جلال آباد پر سړک د ډیسپیچرۍ سیمه کې موټر بم حمله شوی. د حملو ذمہواری چانه د منلې. هلته ننګرهار په خوګیانو کې هم د سړک غاړې بم چاودنه شوی چې پکې و کسان وژل شوی او د یوې خځې په ګډون څلور پکې ژوبل دي. د والی ویان د تاولا خوګیانې وای د پیښې ښکار ټول د یوې کورنۍ غړي ول چې په ډاټسن کې واده ته روان ول. بیا زیاتوي په وژل شویو کې شپږ خځې او یو ماشوم دی. د دې حملې ذمہواری هم چانه د منلې. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن د انتخاباتو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ لمانځي او جلسې کوي. د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې یو مخکښ غړي میا افتخار حسین تر مخستن مشال راډیو ته وویل د عوامي نشل ګوند قامي وطن ګوند او جمعیت علما اسلام فی مشران په پیښور کې جلسې ته ورځي. د په وینا د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي نېشنل پارټي او ځینو نورو ګوندونو مشران په لاهور کراچۍ او کوټه کې د جلسو مشري کوي. میا افتخار حسین زیاتوي تور ورځ په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد لمانځي. په عین وخت کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشق اوان ویلي ګوند او پلویان نن د منن او احتساب ورځې په توګه لمانځي او په بیلابیلو ښارونو کې غونډې کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تیر کال د جولای 25 انتخابات پاک او رانه بللی ول او حکومت وایي چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو واکمنانو څخه په میراث کې پاتې دي چې د هواري هڅې کوي. په کورمه کې د جولای پر 6 د شویو انتخاباتو ضد د صوبایي اسمبلی د یو آزاد نوماند او پلویانو احتجاج دوام لري. ملک سیف الله له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې د 103 حلقې انتخابات دل سره وکړي. نوموړي پرون مشال راډیو ته د ووټونو بیا شمیر درغلي نشي ثابتولی بلکې یوازینۍ لارې د انتخاباتي نتیجو لغوه کول دي.
کچری پریود مو ووري نو انتخابات ملتوی کی که نه ملتوی کی نه موتا داغه خبره کیږي سته دا ما ز پاکستان نه اوندو خبرت کیږي نه بیا د څنګه پاکستان زو وبولم سمو سابین سپی کیږي د مو پریود نشوریده.
انتخاباتي کمیشن د جولای پر 28 ویلي ول چې د 103 حلقې څوکۍ د جمعیت علما اسلام فی نومان محمد ریاض ګټلې خو د یو بل آزاد نومان محمد جمیل تر اعتراض وروسته کمیشن نتیجه وڅنډوله. د کمیشن یو سیمه ییز چارواکی نور سعید خان وایي انتخابات پاک او رانه ول خو کڅوک د درغلي ثبوت لري نو عدالت ته دی وړاندې کړي. زموږ غږ له مشال راډیو اوري. په پاکستان کې یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې له مشر حافظ سعید د پلټنو په مخه د هغه حراست غځولو امر ورکړی دی. پر نوموړي په 2008 زیږیز کال کې د ممبئی حملو د پلانولو تور دی چې پکې 168 کسان وژل شوي ول. د پاکستان چارواکو د جولای پر 18 د حافظ سعید د نیولو خبر ورکړ او هغه د ترهګرۍ د تمویل په تور تورن کړ. سعید امریکا ته د وزیر اعظم عمران خان تر سفر 2 ورځې مخکې ونیول شو. د پنجاب په ګوجرانوالی کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون پولیس چارواکو اجازه ورکړه چې د نورو 14 ورځو لپاره د حافظ سعید تر مقدمې مخکې په حراست کې وساتي او پلټنې دې بشپړې کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د مې پر 26 د شمالي وزیرستان پر خړ کمر پوستې د برید په اړه د وزیر اعظم عمران خان تور بې بنسټه بللی. وزیر اعظم د جولای پر 28 د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خبرو کې ویلي ول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایز دي خو کله یې چې پر خړ کمر امنیتي پوستې برید وکړ نو حکومت ورباندې ځینې محدودیتونه لګولي دي. خو د غورځنګ ویاند فضل خان وایي که حکومت د حملې ثبوت لري نو عدالت ته دې ورکړي.
ریاست د ریاستی د ادارې چیلنج کې چې د یو پټه ثبوت ته پیش کی په کم یو د پاکستان په کم عدالت کې ثابت کی مونږه دیواندار مونږه جوابدار مونږه سزا مشتري.
غورزنګ وای سرتیرو د می پر شپږویشتمه پر خړ کمر پوستا پر احتجاج کوونکو ډزې وکړې چې پکې څوارلس کسان ووژل او تر څلوېښتو زیات ژوبل شول. خو د پاکستان پوځ وای په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن دوړ او علي وزیر په مشرۍ ډلې پر پوستې حمله وکړه. پنځه سرتیري ژوبل کړل او په ځوابي ډزو کې درې کسان ووژل او لس ژوبل شول. پرون په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته د نائب امین الله لوګری په نوم یو روغتون پرانیستل شو. دا روغتون د اتلس میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. د روغتون د پرانیست غونډې ته د پاکستان د پارلماني چارو وزیر شهریار اپریدی او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ورغلي ول. اپریدی غونډې ته ویل دا اقدام د دواړو هیوادونو اړیکو په ښه کولو کې مرسته کوي او د زیاته کړه چې د هیواد په ننګرهار، کابل او لوګر کې درې روغتونونه جوړ کړي دي. د روغتیا وزیر فیروز په وینا کې وویل چې د دې روغتون د جوړولو چارې لسو کلونو راهیسې روانې وي چې د ځنډ ښکار شوی هم وي. او په 2018 زیږیز کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې ځانګړي پلټونکي رابرټ ملر کانګرس ته بیا دا خبره تکرار کړې چې د هغه تحقیقات ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جرمونو پوره نه سپینوي. ملر پرون د استازو جرګې د عدلي کمیټې په اورېدنه کې وویل کله چې د ولسمشر د دندې موده پای ته ورسي نو د پلټنو مخې ته د خنډ پیدا کولو په تور کېدای شي چې تورن شي. ټرمپ دا مهال د 2020 زیږیز کال انتخاباتو لپاره کمپین کوي. کله چې د ډیموکرات ګوند استازو له ملر پوښتنه وکړه چې آیا په پلټنو کې ټرمپ په بشپړ ډول سپین ګرځولی نو هغه وویل نه، ولسمشر ترې برات نه دی ورکړی. ټرمپ بیا بیا په ټویټر ویلي دي چې په مارچ کې پلټنو دی له تورونو سپین کړ. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه احمد الله د کرنسي او آثارو لبی او د سبانی موسم له حال سره.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او 1.6 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ 50 پیسې او 200 روپۍ 50 پیسې، یو ایرو 1.78 روپۍ 10 پیسې او 1.78 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 55 پیسې او 43 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 43 روپۍ 60 پیسې او 43 روپۍ اتیا پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران او تیزو هواګانو چلېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 140 او کم نه کم 130، په بنو کې به زیات نه زیات 340 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 130 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کابل کې پرله پسې درې بریدونو مرګ ژوبل اړولې معلومات ترکو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه نن د انتخاباتو کال پوره کېدو ضد تور ورځ مانځي، خو حکومت نن د مننې او احتساب ورځ مانځلو اعلان کړی. په کورمه کې یو آزاد نماینده او پلویانو یې د انتخاباتي نتیجو ضد احتجاج ته دوام ورکړی. په کوټه کې سوداګرانو د انتظامی له لوري د دوکانونو تړلو ضد کار بندیز کړی.
هغه احتجاج ډی سی او انتظامیه پر هغه باندې برید وکړي او هغه کسانی والو.
په خبرونه کې شننې او تبصرې هم در خبرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوریدونکو، تاسو چې څنګه په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په مرکز کابل کې نن پرله پسې درې چاودنې شوې دي. په دې اړه راسره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نسیم شفق د ټلیفون په لاین دی، ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم نسیم شفق.
زه هم سلامونه وړاندې کوم.
مننه رورا، او که معلومات راته راکې چې دا چاودنې کله شوې دي، چیرته شوې دي او د تلفاتو په اړه تاسو څه معلومات لرئ؟
دغه چاودنې خو نن سهار 8 بجې لومړۍ انتحاري حمله وه چې په موټرسایکل باندې وشوه. 8 بجې او 10 دقیقې دوم چاودنه چې هغه چاودنه وه، له هغه څخه 40 یا 45 دقیقې وروسته وشوه. او درېمه چاودنه هم دغه د 1 ساعت په اوږدو کې همدې حملو سره هغه د کابل ښار په ډیسپیچری مکې شوی هم انتحاری حمله او موټر بم دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار وایي چې په دغو پیښو کې 8 تنه وژل شوي دي او 21 تنه ټپیان دي. مایار ویلي چې 15 ښځې او یو ماشوم په وژل شوو کې دا شامل دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې لومړی دوه حملې چې پرله پسې وي چې یو انتحاري او بلې چاودنه دا د کابل ښار شپاړسمې امنیتي حوزې پورې مربوطه سیمه کې د ملي بس په څلور لارې کې شوې او درېمه چاودنه چې هغه موټر بم دی هغه د کابل ښار په ختیځه برخه د کابل جلالآباد پر سړک د ډیسپیچری په سیمه کې شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د معدن یا د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان په یو خبره شوی اعلامیه کې ویلي دي چې لومړی حمله د دوی د کارکونکو په بس موټر شوی چې په دې پیښه کې اته تنه د دغه وزارت کارکونکي وژل شوی دي او څو نور زخمیان دي. تر اوسه پورې دومره دي خو هغه څه چې تر اوسه پورې د کورنیو چارو وزارت او په مجموع کې امنیتي مسؤلینو دا نه دي ویلي چې د ډیسپیچری په سیمه کې چې کومه حمله شوې په هغه کې څومره کسان وژل شوي دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دي چې د ډیسپیچری انتحاري حمله دوی کړي چې په هغه کې 9 تنه بهرنیان وژل شوي او د وویل چې دغه دوه نورې حملې چې نن سهار شوې دي په دې کې دوی لاس نه لري.
سمه ده، ډېره ډېره مننه نسیم شفق وروره. که دا راته ووایې چې د ذمهوارۍ په اړه خو راته تاسو وویل دا کومې سیمې چې دی کې دا بریدونه شوي دي، په عمومي توګه دغلته امنیت څنګه وي؟
نو امنیت خو د کابل ښار دا د ملي بس په څلور لارې کې چې دوه پرله پسې چاودنې شوي دا خو د سیمه ده چې تر ډېره د لومړۍ مکریانونه چې دي دغه ساحه کې دي او دلته د اوسېدو سیمه ده، ډېر تګ راتګ د خلکو پکې وي او دا انفجارونه هم په داسې وخت کې وشول یا دا چاودنې چې هلته خلک یا دفترونو ته ځي، د دولتي کارکوونکي او یا هم ماشومان ښوونځیو ته ځي. خو درېمه انتحاري حمله چې شوې ډسپچری په سیمه کې هغه چې ده هلته نو ډېر فریز دي، هلته هغه کمپنۍ دي او شرکتونه دي او ځینې د بهرنیو ځینې هغه مرکزونه چې بیا لوجستیکی دي او یا غیره هغه هلته موقعیت لري.
ډیره ډیره مننه نسیم شفق چې تاسو را سره معلومات شریک کړل. اوریدونکو ډیره مننه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی تاسو واوریدل. نن په کابل کې درې پرله پسې حمله شوې دي او د تلفاتو یا د مرګ ژوبلې په اړه چې نسیم شفق را سره کم شمیر شریک کړی دی، هغه اووه کسان وژل شوي دي او یو ویشت نور ژوبل دي. او د ډیسپچری په سیمه کې چې کوم هغوی موټر بم حمله یاده کړه، د هغې د تلفاتو شمیر چارواکو نه دی ښودلی. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. په راتلونکو کې له تاسو سره نور معلومات شریکو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه نن د انتخاباتو یو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ مانځي او په لاهور، کراچۍ، کوټې او پېښور کې احتجاجي جلسې کوي. په عین وخت کې واکمن تحریک انصاف ګوند نن د مننې ورځ مانځلو اعلان کړی او د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې غونډې وربللې دي. اپوزیشن وایي تېر کال د جولای په 15مه په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې وه او بیا چې تحریک انصاف واکمن شو نو اقتصاد یې لا خراب کړ. انتخاباتي کمیشن او حکومت د تېر کال انتخابات پاک او رانه بللیو. احمد الله رپورٹ لري.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه نن د زیارت پورز د انتخاباتو یو کال پوره کېدو په حواله سره په پېښور، لاهور، کراچۍ او کوټه کې جلسې کوي. د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو پر استازو مشتمل رهبر کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل په پېښور کې کېدونکې جلسه کې به اسفندیار ولی خان، مولانا فضل الرحمان او افتاب احمد خان شیرپاو، په لاهور کې کېدونکې جلسه کې به شهباز شریف او د مسلم لیگ نون نور مشران، په کراچۍ کې کېدونکې جلسه کې به بلاول بوټو، ایمل ولی خان او د پیپلز ګوند نور مشران، او په کوټه کې کېدونکې جلسه کې به محمود خان اچکزئی، حاصل بزنجو او د مسلم لیگ نون رستیاله مشره مریم نواز ګډون کوي.
25 جولای باندې فراډ شو او ټولې سیاسي پارټۍ دیوال سره لګولې وې. دا الیکشن نو بلکې دا سلیکشن موږ بار اور زاری چیک کړو. څو دا راتلل نه جوړ بیا د لاس میاشتې کومره نه جوړ کچې کومه دا برانې په وجه باندې په دغه طرف ته کوتلو او کله دا نور وخت نړۍ ورکړي دا نور وخت ورکول دا نور
رهبر کمیټې د جولای په 15مه په اسلام آباد کې په خپل ډومبۍ ناشته کې پریکړه کړې وه چې د جولای په 15مه نیټه به د څلور ورځو صوبو په سر خارونو کې جلسې کوي. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقوان د اپوزیشن ګوندونو د جلسو په حق لوایي
یوم احتجاج بنائیں گے، قوم یوم احتساب بنائے.
اپوزیشن گندو نن احتجاجو نہ کوي، خو قام نن ورځ د حقوی د احتساب ورځ په توګه مانځي. او تاسو به وګورئ چې په نن ورځ به ټول قام له حکومت سره ولاړ وي، ځکه چې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو د جعلی اکاونټونو او په نورو طریقو سره د اولس پیسې د ملک نه بهر لیږلې ده. نو دا وجه ده چې اولس په دوی نور اعتماد کولو ته تیار نه دی. پاکستان تحریک انصاف ګوند د 2013 کال د جولای په 15مه د شوو عامو انتخاباتو په نتیجه کې واک ته رسیدلی و.
د احمد الله رپورت تاسو اوریدو. اژانس فرانس پریس لیکي د عمران خان تر وزیر اعظم وروسته د پاکستان اقتصادي مشکلات زیات شوي چې دغه په مشرۍ حکومت یې د هواري هڅې کوي. خو اژانس وایي د تحریک انصاف د واکمنۍ له پیل راهیسې د ډالر پرتلا د روپۍ ارزښت 1.5% ټیټ شوی چې ورسره د ولس اقتصادي ستونزې ښایي لا زیاتې شي. د واکمن تحریک انصاف سیاستوالان وایي په پاکستان کې د اقتصادي بحران لامل د تیرو حکومتونو ناکامه تګلارې دي. ساجمل د لیکنې لنډیز اوروي.
ایف پی اژانس لیکي په پاکستان کې د عمران خان د وزیر اعظم منتخبېدو نږدې یو کال وروسته له نوموړي خلک خپه دي. د اژانس په خبره دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد اقتصادي بحران ختمولو لپاره ګران اهداف ترلاسه کول خپل کړي دي. وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړنیو تقریرونو کې شمنې کړې وې چې اسلامي فلاحي مملکت به جوړوي او خپلو پلویانو ته باور ورکړی و چې یریږي دی نه. خو د اژانس په خبره د عمران خان په واک کې تر راتلل وروسته د روپۍ نرخ نږدې 1.5% ټیټ شوی دی او د شیانو نرخونه 9% ته رسیدلی او ښکاري چې دا به نور هم زیات شي. 1.5 کلنه شمع پروین چې په سخت ګرمۍ کې د کراچۍ په کوڅو کې 100 کیلومتره درزانو ټماټرو موندلو لپاره ګرځېده وایي د ټماټرو قیمتونه اسمان سره خبرې کوي. نوموړی اژانس ته ویلي ژوند یې ډېر ګران شوی دی. اژانس ته محمد اشرف چې نکریزې خرڅوي په حواله لیکي، زه د خپلو خرچو پوره کولو لپاره باید لږ تر لږه 1000 روپۍ د ورځې وګټم. اغه وایي نن سبا ډېر په ګرانه د 500 نه 600 پورې روپۍ بچت کوي او دا فکر هم کوي چې که ناروغه شو نو دوایانو علاج به څوک کوي. اشانس لیکي پاکستان له نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF سره له مشکل حالت سره مخامخ دی. د ادارې پاکستان ته 100 واری قرضې هم ورکړي دي. وزیر اعظم عمران خان له IMF څخه د قرضو اغیستو وړاندې د ملګرو هیوادونو لکه چین او سعودي عرب نه پربونو قرضې واغستې، ورسره د سرمایه کاري لوسنامې هم وکړي. خو د اشانس په خبره دا ارزه کافي نه دي. ایف پی لیکي د روانې میاشتې په لومړي ورځو کې سوداګرو د ګرانیو ټیکسونو پر ضد یو ورځنی احتجاج وکړ او دغسې د تېرې جمعې په ورځ شاوخوا 800 کسانو پر اولپنډۍ کې پیاده لاریون وکړ. په احتجاج کې شامل ایاز احمد اشانس ته ویلي موجوده حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی دی او دوی هر ورځ په هیواد کې غربت لا نور زیاتوي. د کراچۍ په یوې یونیورسټۍ کې د اقتصاد استاد اصغر علي اشانس ته ویلي ښایي چې په راتلونکو 100 ورځو کې تر 8 ملیونو پورې خلک د غربت لکر خلان دی راشي. د تحریک انصاف په مشره واکمن ګوند بیا دریس لري چې د تیرو حکومتونو د ناکامه پالیسیو له وجې ورته په هیواد کې اقتصادي مسئلې پاتې شوې دي او دوی هڅه کوي چې پاکستان زر تر سره له دې مشکلاتو راوباسي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو باس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سیلفی وسر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور لگاوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کورمه کې د صوبایي اسمبلی چوکۍ ته آزاد نومان ملک سیف الله او پلویانو یې احتجاج ته دوام ورکړی او غوښتنه کوي چې د 1 سل 8 حلقې انتخابات ته لسره وشي. د جولای 6 انتخابات د جمعیت علما اسلام فی نومان محمد ریاض ګټلی و، خو د یو بل نومان تر شکایت وروسته انتخاباتي کمیشن نتیجه وځنډوله او لسره د ووټونو شمیرلو عمل پیل کړ چې ښایي نن پای ته ورسي. احتجاج کوونکي وایي د رایو له بیا شمېر سره درغلي نشي ثابتې دي. انتخاباتي کمیشن وایي انتخابات رانه او پاکول، خو که څوک اعتراض لري عدالت ته تلی شي. تاریخ اورګزی اورو.
آزاد امیدوار ملک سیف اللہ او د هغه پلویان وهی دوی هلته لتیر درو ورځو رهیسې په احتجاج ناستی او غوښتنه کوي چې ټول ټاکنه دی وشي ځکه چې درغلیو راپورونه تر راتلو وروسته د انتخاباتو نتیجه مشکوک ګرځېدلې ده. ملک سیف الله وایي تر هغه پورې به خپل احتجاج جاری ساتي تر څو چې ټاکنه بیا د کېدو غوښتنې نوی منل شوي.
کچېری پریود مو ووري نو انتخابات ملتوی کی کا نه ملتوی کی نہ موتا دا خبر کی گی ست دا ما ز پاکستان نه نه اندو خبرت کی گی نہ بیا ز سنگ پاکستان ای زو بولو س مو سبین سبی کی گی د مو پریود نہ شوری ده.
په یو سلاتم حلقه کی دا هفته پورز د صوبای چوکې لپاره انتخابات شی ول چې پکې د خیر ختمی نتیجې تر مخه د جمعیت العلماء اسلام فی محمد ریاض یو لزر نه سو ات سلوی خټونه په اخستو اول مقام تر لاسه کړی دی. د مسوزو محمد علی وای په داس انتخابات کې چې عوامي منډیټ پکې غلا شي هیڅ کله منلو ته تیار نه دی.
گورنمنٹ ایکشن په خلی دا خدای والی کدا و منډیټ ته نه خله نو عوام به خامخو احتجاج کوي. احتجاج نه سٹور شه دا بزور نسی لیکن مسوزان او ته پړنه او ته لشرزان او ته سبب نور کومونان لوزي دا شب غټیږي.
دا الیکشن کمیشن په ځای دفتر کې د اتوار پر آزاد امیدوار محمد جمیل یو درخواست جمع کړي چې پکې د یاد حلقې د ووټونو بیا شمیرلو غوښتنه شوې ده. که څه هم الیکشن کمیشن له پیر ورځې د ووټونو بیا شمیرل شروع کړي خو احتجاج کوونکي له دغه هلو ځلو مطمئن نه دي او وایي د ووټ بیا شمیرلو له عمل سره د انتخاباتو پر وخت شوي درغلي نشي ثابتېدی نو دا هڅې د وخت سیاده. د ګوندال عبدالولی وایي که انتخاباتي کمیشن یوازې د سرکاري اهلکارانو لخوا پر اچول شوي ووټونو تحقیق او د هغوی تصدیق لپاره کار وکړي نو د دوی د درغلیو خبر ورته ثابت دی شي.
خصدار لیوی فورس موسرا ډېر کافی تعداد کې ووټ دی هغه شاول دی دخل حکومتی کې انوالو دي دخل د دوی انکوائری وکړي شي دوی ته د قانوني سزا ورکړي شي او سرکاري اهلکار څومره دي دوی دوباره د الیکشن خاصه شفاف طریقې سره وشي.
بلخوا د یو سل اتم حل کې د انتخاباتو کمیشن ځای مشر نو سعید خان د ټاکنو پر وخت د درغلیو خبره ردوي او وایي هر څه په شفافه طریقې کړي دي. معلوماتو در مخه د یاد حل کې د ووټونو بیا شمیرلو عمل به نن د زیارت پر سر ترسیږي او چارواکي نو سعید خان وایي له دغه سره به ډېر اعتراضات د حلقې نمائندګانو ختم شي خو کبیا هم د درغلې داسې کوم خبره وي نو هغه د هغوی عدالت ته یوسي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شي. د کورمې د احتجاج پس ورزو کوټه ته چې هلته پرون سوداګرانو کاربندیز کړو او د خار ټول بازارونه تړلي وو. د سوداګرانو اتحادیه یو مشر مشال ویډیو ته ویل کاربندیز یې د ځینو سوداګرانو د گرفتاری په غبرګون کې کړی دی ځکه هغوی دوه ورځې مخکې د دوکانونو تړلو ضد احتجاج کړو. د کوټې د ښاروالۍ او چارواکي وایي حکومت هایکورټ په امر دوکانونه تړلي او په هزار گنجی بسډه کې به اغیزمنو ته د دوکانونو بندوبست وکړي. ایوب ترین تفصیل لري.
د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان پر غوښتنه باندې د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې په بشپړه توګه کاربندیز وسو. د کاربندیز پر مهال ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي وو او پر سړکانو د موټران چلن هم کم وو. پر دې مهال د تناوړې پیښې د مخنیوي لپاره د حکومت له لوري سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو او په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر د ښار په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای کړل شوي وو. د تجارت اتحادیې وغړي حضرت علي اڅکزي او مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا کاربندیز بندیز د مرکزی انجمن تجران د بلوچستان د مشرانو او نورو دکاندارانو د نیول کېدو په ضد کړی دی.
نن سدوی ورځ د مخه د سی صاحب راولار سوی دی زموږ په ډبل روډ باندې تقریبا په سوا او قانون سیل کړی دی او پر سریاب روډ باندې زموږ قانون سیل کړی دی. نو زموږ دکانداران راولار سو پر امن احتجاج د عبدالرحیم کاکړ په مشرۍ کې کیمپ یې ولګاوی دلته احتجاج وکړي. په هغه احتجاج ډی سی او انتظامیا پر هغه باندې برید وکړي او هغه کسانی والو په هغه ډیر کسان ټپیان شو چې اوس هم دوه درې کسان پرایویټ هسپتال کې پراته دي. او دوی راولاړ سو زموږ د عبدالرحیم کاکړ صاحب خلاف او زموږ ډیپټي جنرل سکریټری یاسین منګل او زموږ د ډبل روډ صدر فضل کاکړ خلاف د ایف آی آر وکړي. نو نورې د څلوېښت کسانو خلاف ایف آی آر وکړي.
د تجارتو د کاربندي څخه عادي وګړي تر اغیز لاندې راغلي دي خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی د بلوچستان آی کورټ پر امر باندې د ډبل روډ دوکانونه او موټر ګیرجونه سیل کړي دي ځکه چې د دې له وجې په کوټ ښار کې د ورځې پر مهال زیاتره ځایونه ټرافیک بند وي. په دې ترڅ کې د کوټې د شالولي اډمنستریټر یا مشر طارق منګل و مشال ریډو ته ویلي دي چې حکومت به واغزمنو دکاندارانو ته په ازرګنجي بس هډه کې د کار کولو ځایونه ورکوي. د کوټې د شالولي مشر طارق منګل وایي چې په کوټ ښار کې چې کوم ګیرجونه دي هلته خلک موټران راولي او مستریان پر سړک باندې د دوی موټران جوړوي. چیر چې لاله مخه پر دغه سړکانو د دوو څخه زیات موټران نسي تیرېدلی او خپله د کوټ ښار آبادی دا وخت 2.5 میلیون څخه زیاته سوې ده. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې بلوچستان هایي کورټ څلور میاشتې لمخه امر کړی و چې د کوټ ښار د پراخوالي لپاره دي دغه ګیرجونه د ښار څخه د باندې وایستل سي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. پختون ژغورنې غورځنګ د مې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر پوستا د برید پاړه د وزیر اعظم عمران خان څرګندونې رد کړې دي. وزیر اعظم د نهې په ورځ په امریکا کې د سول انسټیټیوټ او غونډه ته په وینا کې ویلیو چې پر غورځنګ یې پر پوستې تر حملې وروسته محدودیتونه لګولي، خو د غورځنګ ویاند فضل خان وایي که ورباندې د تشدد تورونه ثابت شول نو عدالت ته سزا ورکړي. د چارو پوهان وایي له پختون ژغورنې غورځنګ سره حکومتي چلند سم نه دی. اسرار العالم مومن موضوع سیړلې.
پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان دا تورونه رد کړي چې یعنی دوی په خړ کمر کې په پوځي پوستا برید کړی وو. د غورځنګ ویاند فضل خان د چهارشنبه په ورځ مشال ډو ته وویل چې دوی تل سولې زلار خپل کړي او کله حکومت سره د دوی پر ضد ثبوتونه وي نو عدالت ته دی یوسي.
هغه ټول قانوني او عیني لارې خپل کې کم چې مونږ ته موجوده وي یا کم مونږ ته حاضر وي، د دې نه پس هم د ریاست سنجیدنه مونږ سره یو دوه دوره د مذاکراتو په نوم باندې هم چلول. هغه کوشش دا وکړو چې دغه ملګري کوم چې د پی ټی ایم زمونږ وي هغه په مختلفو طریقو باندې پرشر ایستل، جیلونو ته واچول او کوشش هم دغه و چې دغه تحریک تې ختم شي. ریاست د ریاستي د ادارې چیلنج کې چې د یو پوټې ثبوت تې پیش کړي په کوم یو د پاکستان په کوم عدالت کې ثابت کړي مونږ دیواندار مونږ جوابدار مونږ سزا مستحق، نو دغه یو شی ثبوت یو سپورې پیدا نه کړو.
د برسل کې دا چې په سه شنبه په واشنگټن کې د امریکا سولې مطالعاتو په مرکز کې د خپلې وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې پر یو پوځي پوستا تر برید وروسته پر پښتونو ژغورنې غورځنګ ځینې بندیزونه دي. نوموړی وایي د پښتنو د دې تحریک خبرې سمې دي. دغه سیمه تباه شوې ده، تر نیمې زیات قبایل بې کوره شول، د دوی دوکانونه ړنګ شول، خو دغه غورځنګ ځوانانو له غوسې پر پوځ تنقید پیل کړ او حالات هله خراب شول چې دوی پر یو پوځي پوستا برید وکړ، نو ځکه اوس پر دوی ځینې بندیزونه دي.
And that's why there were restrictions.
په پیښور کې د سیمایي زو سیاسي چارو په اپراسیا پټکوای له پی ټی ایم سره د حکومت چلند ناسم دی. پټکوای حکومت او پوز د منی چې پښتون او ژغورنې غورځنګ غوښتنې جایز او سمې دي، نو په کار ده چې د دوی خبرې ومنل شي نه چې غړي یې په جیلونو کې واچول شي.
انسانی چلن ہمدردانہ چلن بدقسمتی سرا چکل ابھی پہلے مسئلے بیان کرے کہی ہم چکر کہ پہلے مسئلے ہو چکے یہ ہم قانون تراجی دل کے آئین خبریں کہی، قانون خبریں کہی، حقوق خبریں کہی کو طالب جواب کے اگئی نیول کی گی، ابھی سرا بد چلن کی گی، ارب بہن کی گی،
غورځنګ په وینا د مئی پر شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د دوی څوارلس غړي ووژل شول او تر څلوېښتو زیات ژوبل شول. بلخوا پر دې پیښه د پاکستاني پوځو وینا ده چې د پی ټی ایم د دوو مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوستا برید شوی و چې د دوی په ځوابي ډزو کې درې کسان وجل شول او پنځه اسکر یې ټپیان شول. د یادونه وړ ده چې د علي او محسن دواړو په ګډون دا وخت د پی ټی ایم څخه باندې ډېر شخړې په جیلونو کې دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
استه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي. لاند خبرونه به یو ځل بیا له پامیر ساحل واورو.
د افغانستان په پلازمینه کابل او ننګرهار کې په څلور جلا جلا چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي، 25 ژوبل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایند وحید الله مایار پر ټویټر لیکلی چې نن سهار د کابل پر درو بریدونو کې 9 کسان ووژل او 21 ژوبل شول. هلته د ننګرهار په خوږیاڼیو کې هم د سړک غاړې په هم چاودنه شوې چې پکې شپږ ښځې او یو ماشوم وژل شوی. د والی وایند تاوله خوږیاڼی وایي په چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان ژوبل شوي دي. یا زیاتوي د پیښې ښکار ټول د یوې کورنۍ غړي ول چې په ډاټسن کې واده ته روان ول. د دې ټولو حملو ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه نن د انتخاباتو کال پوره کېدو په مناسبت تور ورځ لمانځي او جلسې کوي. دا جلسې به په لاهور، کراچۍ، کوټې او پېښور کې وي. هلته په عین وخت کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس هاشم قاوان ویلي ګوند او پلویانې نن د مننې او احتساب ورځې په توګه لمانځي او په بیلابیلو سیمو کې غونډې کوي. په کورمه کې د جولای پر 6 د شویو انتخاباتو ضد د صوبایي اسمبلۍ د یو آزاد نوماند او پلویانو احتجاج دوام لري. ملک سیف الله انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې د 113 حلقې انتخابات دي له سره وکړي. انتخاباتي کمیشن د جولای پر 21 ویلي ول چې د 113 حلقې څوکۍ د جمعیت علماء اسلام فی نومان محمد ریاض ګټلې، خو وروسته یې نتیجه وځنډوله او اوس وایي چې انتخابات پاک او رانه ول، خو که څوک پکې د درغلۍ ثبوت لري عدالت ته دی ورشي. په پاکستان کې یو عدالت پرون د جماعت داوه ډلې له مشر حافظ سعید د پلټنو په مخه د هغه د حراست غځولو امر ورکړ. نوموړی د جولای پر 18 نیول شوی و او چارواکو هغه د ترهګرۍ د تمویل په تور تورن کړی دی. پرون په لوګر ولایت کې د پاکستان په مالی مرسته د نائب امین الله لوګری په نوم یو روغتون پرانستل شوی دی. دا روغتون د 13 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. روغتون پرانیستو غونډې ته د پاکستان د پارلماني چارو وزیر شهریار افغدی او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ورغلي ول. طالبانو تایید کړی چې په قطر کې د زندانیانو تبادلې په اړه خبرې روانې دي. طالبانو یوې باوري سرچینې پرون دا ونویل چې له چا سره خبرې روانې دي، خو زیاته کړه چې د پاکستان په منځګړتوب په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو خوشي کولو په اړه په خبرو بوختي. د طالبانو دا سرچینې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په امریکا کې امریکایي ولسمشر ته ویلي ول چې ژر به د برمته استادانو په اړه زیری ورکړي. او شمالي کوریا نن سهار دوه توغندي سمندرګي ته ویشتلې دي. د خبرونو پای
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال احمد الله درته وړاندې کوي.
دا نور اسپانه په خپل ادارې کې لیکي د تیر اتوار پورس په ډیره اسماعیل خان او د نهه پورس په کوټه کې وسلوالو د ترهګرۍ په بیلو بیلو پیښو کې د لسو زیات کسان ووجل او یو شمیر نور یې جوبل کړل. ورسپانه لیکي د دې پیښو نه داسې ښکاري چې وسلوال که اوس هم په کم ځای کې وغواړي نو کاروایان یې کولی شي. نو دوی د مکمل خاتمې لپاره به حکومت ته نور هم ګامونه پورته کول وي او خپل کاروایان یې تر هغه وخته جاري وساتي تر کومه چې د ملک نه صرف د وسلوالو بلکې د هغوی د سهولتکارانو خاتمه ونه کړي. ورسپانه لیکي وسلوال خپل مالی ضرورتونه د نشه یي توکو خرڅولو سره سره په زور د خلکو نه پیسې اخستو او ځینې نورو لارو نه پوره کوي. نو حکومت له بعد د مخه هم نیول وی. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه نن د جولای 15 د تورې ورځې په توګه مانځي. بلخوا حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف نن ورځ د یوم تشکر په توګه مانځي او د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د پروګرامونو تابعیا کړې ده. ورسپانه لیکي تحریک انصاف چې د انتخاباتو نه وړاندې خپل کم منشور اعلان کړی و چې ملک نه او بیروزګاری ختمولو سره سره ولست ته بعد تعلیم او صحت سہولیات ورکوي. که د خپل حکومت په دې یو کال موده کې ولست ته څه قسمه سہولیات ورکړې وي نو نن به د اپوزیشن ګوندونو لخوا کېدونکي احتجاج نه ورته څه مسله نه وي. ورسپانه لیکي په جمهوري عمل کې د اپوزیشن کردار ډیر مهم وي. حکومت چې نه صرف کمی غلطیانې کوي هغه ورته په ګوته کوي بلکې ولست ته راپېښو مسلو لپاره هم آواز پورته کوي. نو حکومت لا پکار دي چې د اپوزیشن آواز غلې کولو لپاره دې څه قسمه دباو او یا ریاستي جبر نه کار نه اخلي
دي ځکه چې په تیر وختونو کې دا قسمه ګامونو همیشه منفی نتیجې راوتلې دي. جنگ او رسپان خپل اداري کلی کې د توانایي په څنګه کې کې یو خواته په گردشي قرضو کې اضافه د ایویلوي مسلې په توګه مخې ته راغلی ده. نو بل خو یو ښه خبر دا ده چې روان کال د بجلی پیداوار 3000 میگا واټ نه زیات شوه کوم چې تیر کال 19000 میگا واټ وو. د سینټ د توانایي لپاره قائمه کمیټه ته وړاندې کړی شوی شمیرې تر مخه په گردشي قرضو کې د اضافي غټه وجه د بجلی غلا او په ګران نرخ بجلی حاصلول دي. ورسپان لیکي کتیر حکومتونو اوبونه بجلی پیدا کولو طرف ته توجه راړولې وي، نو نن به په ګران نرخ د بجلی پیدا کولو ضرورت نه راپیخ کېده. دا وخت حکومت د اوبونه شاوخوا 8000 میگا واټ ارزانه بجلی جوړوي او پاتې د تیلو، ګیس او نورو طریقو نه ترلاسه کوي کومه چې ورته ډیر په ګران نرخ پریوزي. ورسپان لیکي حکومت له نه صرف د غلا مخنیوي کول پکار دي، بلکې زاړه تارونه بدلولو سره سره د اوبونه بجلی پیدا کولو کوشش دی وکړي، او دې لپاره ضروري ده چې دیامیر باشا، مومن او په ځینې نورو ډیمونو د کار نور هم تیز کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان جګړې په اړه کړې وې. ټرمپ د جولای په 28 په واشنگتن کې له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره د لیدو په وخت ویلي چې په یوه اونۍ کې د افغانستان جګړه ګټلې شي، خو پکې به ملیونونه خلک ووژل شي. هلته برطانوي انډیپینډنټ ورځپاڼې هم دواړو مشرانو د ملاقات موضوع راخستې، خو پکې یې ویلي چې د کشمیر په لانجه کې د منځګړي رول لوبولو په اړه د ټرمپ خبره د امریکا د پخواني دریس د بدلون اشاره کوي. منور شاه د دوانو لیکنو مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي په سپینه ماڼۍ کې له وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات پر مهال امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل که غوښته یې وی چې د افغانستان جګړه وګټي، نو په دې کار له یوې اونۍ تر لسو ورځو پورې وخت لګېده، خو ده نه غوښتل چې په ملیونونو خلک ووژني. ولسمشر ټرمپ په دغه موقع زیاته کړه چې که ده غوښتلې نو افغانستان یې د ځمکې د مخ نه ختمولی شو. ورځپاڼه د نیویارک ټایمز په حواله لیکي د ولسمشر په وینا کې دا خبره له پامه غورځول شوې چې امریکا په ویتنام، لاووس او کمبوډیا د دویمې نړیوالې جګړې نه زیاتې وسلې استعمال کړې، خو د طالبانو په څیر ویتکانګ نومې یاغي ډله ختمه نه کړې شوه. یاغي ډلې له عامو خلکو بیلول ګران وي. د ورځپاڼې په وینا د یوې اندازې تر مخه په افغانستان کې له 30000 تر 1500 پورې طالب وسلوال جنګیږي، نو که په دغه هیواد کې د ټولو طالبانو په شمول 100000 خلک مړ کړل شي، نو په دې کې به لږ تر لږه 9000 بې ګناه عام خلک هم وي چې جنگي جرم ګرځېدلی شي، او بیا به هم د طالبانو مشرتابه ژوندی پاتې وي، ځکه چې د ورځپاڼې په وینا هغه په پاکستان کې دی. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا اتحادی افغانستان دی دا اندېښنه نه کوي چې ټرمپ به یې پر ضد کاروي وکړي، بلکې اندېښنه دا ده چې ټرمپ به یې پرېږدي، ځکه چې د ولسمشر ټرمپ لخوا دا ډول سختې خبرې کول یوازې د سولې د خبرو لپاره دي، او که امریکا له افغانستانه وځي نو ممکنه ده چې طالبان کابل ونیسي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ ملاقات د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې کړې، خو په دغه وخت د خبري غونډې پر مهال د ولسمشر ټرمپ د وینا چې د کشمیر په مسله کې منځګړتوب ته تیار دی په نړیواله کچه بحثونه تاوده کړي دي. د ورځپاڼې په وینا ولسمشر ټرمپ نړیوالې کشالې هوارول غواړي، خو دا خبره په امریکایي دریز کې بدلون ته اشاره کوي. له دې وړاندې امریکا دا موقف درلود چې د کشمیر مسله له درېمګړي بغیر یوازې هند او پاکستان په خپلمنځي خبرو اترو حل کولی شي او په کار ده چې حل یې کړي. انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي ولسمشر ټرمپ په خپلو خبرو کې ادا کړې وه چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ترې د کشمیر په مسله کې د منځګړتوب غوښتنه کړې ده، خو مودي دا ادا رد کړه. هند تل ویلي چې د کشمیر مسله به یوازې له پاکستان سره په خبرو حل کوي، خو تر اوسه یې له اسلام آباد سره ګټورې خبرې نه دي کړې، نو اوس د بدلون وخت راغلی دی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان روسته او سرګندونو ته محتاطانه خوشبینی خودلی. د ریاست ویان دیګه مشال ریډیو ته ویل اسلام آباد باید د افغانستان سولې په اړه عملي اقدامات وکړي. وزیر اعظم عمران خان د امریکا سفر پر مهال ویلي و هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې به طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته قانع کړي. په عین وخت کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر او اجرائیه رئیس سره لیدلی. تفصیل د ملالې بشیر په رپورت کې.
رابرت مولر د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د احتمالي لاسوهنې په اړه تحقیقات کول. تر تحقیقاتو بشپړېدو وروسته د خپل هیواد د کانګرس په استیمایه غونډه کې ګډون وکړ. رابرت مولر په کانګرس کې د استازو جرګې قضایه کمیټې ته د چهارشنبه په ورځ وویل چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه د خپلې دورې پای ته رسولو وروسته د تحقیقاتو مخې ته په خنډ جوړولو تورن کېدای سي. ده زیاته کړه چې ترامپ په دغو تحقیقاتو کې بې ګناه نه دی ګڼل سوی.
Our investigation found that the Russian government interfered in our election.
دای وایز مش تحقیقات و موندل چې د روسي حکومت زموږ په انتخاباتو کې په سیستماتیک توګه لاسوهنه کړې. تحقیقات دې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې د ډونالد ترامپ د کمپاین غړي له روسي حکومت سره په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره دسیسه جوړه کړې و. مولر زیاته کړه چې د تحقیقاتو له مخې کافي شواهد نشته چې وشي د ترامپ د کمپاین غړي دې په مجرمانه دسیسه کې لاس درلودلې وي. کانګرس ته د رابرت مولر خبرې په داسې حال کې دي چې ډونالد ترامپ په 2020 کال کې د دوهمې دورې لپاره په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره کمپاین ته چمتووالی نیسي، خو کله چې د کانګرس یو ډیموکرات غړي له مولر څخه پوښتنه وکړه چې آیا د تحقیقاتو د نتیجې له مخې ترامپ په بشپړه توګه د جرم له توره بری دی، مولر وویل ولسمشر نه دی بری سوی. دا د ترامپ پر هغو ادعاو سربیره چې په تکراري توګه یې ویلي د مولر تحقیقاتو د ده په اړه هیڅ داسې څه نه دي موندلي چې دی دې مقصر وګڼل سي. د کانګرس ته یو غړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ترامپ وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړې د اوسنیو تحقیقاتو مخې ته د خنډ جوړولو په تور په رسمي توګه تورن کېدای سي، مولر وویل چې هو. ترامپ او د دګانو ملاتړیو د مولر په تحقیقاتو سخت انتقادونه کړي او دا یې د ولسمشر د اهمیت کمولو په معنا بللی دي. ډونالد ترامپ تر دې غونډه یوه ورځ مخکې د سه شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی به د مولر خبرې واوري. د مولر د تحقیقاتو پر بنسټ خپور سوی راپور 438 پاڼې دی.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یو بخښه دا رپورت چې تاسو د ملالۍ بشیر نو اوریدو پای کې تاسو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې دروسته مداخله تورونو ځانګړي پلاتون کې رابرت مولر سرګندونو پاړه تفصیل واوریدو. امریکای فورن پالیسی مجلې د کشمیر لانجې په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ تر سرګندونو وروسته د واشنگتن او نوې دلی اړیکو ته کتنه کړې. ترامپ له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای خبرې غونډې ته ویلیو چې هندي وزیر اعظم ورڅخه د کشمیر په لانجه کې د منځګړتوب غوښتنه کړې، خو نوې دلی وایي داسې هیڅ غوښتنه نه ده شوې. پامیر ساحل د لیکنې مهمې برخې دروروي.
د جولای پر 22مه امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگتن کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره غړي خبري غونډه تویل. شاوخوا دوه ونې مخکې له هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره ولیدل. ترامپ ویل مودي ورڅخه پوښتنه وکړه چې آیا د کشمیر لانجه هوارولو لپاره د نوې دلی او اسلام آباد منځګړتوب کولای شي. ترامپ ویل ډېر په خوشحالۍ به منځګړی شي. فارن پالیسی مجلې کې د ترامپ د سرګندونو د امریکا او هند تعلقات ولړزول او د هند بهرنیو چارو وزارت وایند رویش کومار پر ټویټر ولیکل چې له ترامپ یې داسې هیڅ غوښتنه نه ده کړې. د مجلې په خبره تر دې یوه ورځ وروسته د جولای پر 23مه د اپوزیشن مشرانو په غوسه له وزیر اعظم مودي څخه سپیناوی وغوښت او ورته ویل چې دا روښانه کړي چې 13 میاشتې په توکیو کې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې G20 په غونډه کې له ترامپ سره د لیدو پر وخت څه خبرې کړې وي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرمنیم جیشنکر هم پر هماغه ورځ د راجیا سبا یا مشرانو جرګې غونډې ته یو بیان ولوست چې پکې یې دا خبره تکرار کړه چې مودي د کشمیر په لانجه کې له ترامپ د منځګړي رول لوبولو هیڅ غوښتنه نه ده کړې. مجله وایي د ترامپ پر څرګندونو د هند د غصې وجه تاریخي ده. د بنګلادیش تر جوړېدو وروسته چې د نوې دلی او اسلام آباد اړیکې خورا ترنګلې ول، په 1922 زیږیز کال کې د پاکستان پخوانی ولسمشر ذوالفقار علي بوټو له هندي وزیر اعظم اندرا ګاندي سره په شملې ښار کې ولیدل او هلته یې یوه موافقه وکړه چې د شملې موافقه ورته ویل کیږي. د نه یوازې جنگي فضا ختم کړه، بلکې د دواړو خواو تر واک لاندې کشمیر ترمنځ د کنټرول کرخه هم جوړ کړه. په همدې موافقه کې راغلي چې دواړه هیوادونه د دواړخیزه خبرو او لسولیزو لارو د اختلافاتو ختمولو ته ژمن دي. فارن پالیسی مجله کاږي له هغه وخت راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ اختلافات اکثر ژور شوي، خو نوې دلی دا خبره تل تکرار کړي چې له شملې موافقې سره سم د خبرو له لارې مسأله هوارول غواړي او په دې کې به درېمګړي ته ځای نه ورکوي. په امریکا کې د هند پخوانی سفیر نوتیج سرنا فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې دا خبره له ګمانه بهر ده چې وزیر اعظم خو څه کوي. یو هندی مشر یا سیاستوال د هم د کشمیر په اړه د منځګړي غوښتنه وکړي. فارن پالیسی مجلې لیکي په امریکا کې د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې یو ډیموکرات غړي براد شرمن د دوشنبه پر ورځ پر ټویټر ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ تر څرګندولو وروسته په واشنگتن کې له هندي سفیر بخښنه غوښتې. د جنوبي او مرکزي آسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال الیس ویلز هم پر ټویټر ولیکل چې کشمیر د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه موضوع ده. د مجلې په خبره همدا بیانونه ښایي د نوې دلی او واشنگتن د اړیکو خرابېدو مخه ونیسي، ځکه چې په تېرو لسیزو کې د دواړو خواوو تعلقات خورا نږدې او پراخه شوي دي.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان رستو سرګندونو ته محتاطانه خوشبینی ښودلې. د ریاست بیان بیگا مشال ریډیو ته ویل اسلام آباد باید د افغانستان سولې په اړه عملي اقدامات وکړي. وزیر اعظم عمران خان د امریکا سفر پر مهال ویلي و هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې به طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کانې کړي. په عین وخت کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر او اجرائیه رئیس سره لیدلې دي. تفصیل له ملالې بشیر غواخناورو.
د افغانستان اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ورستیو څرګندونو ته په محتاطانه توګه خوشبینه دی. عمران خان د سې شنبې په ورځ د امریکا په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وویل په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسۍ د پاکستان په زیان تمام شوي او اوس اسلام آباد په افغانستان کې د نه لاسوهنې سیاست پر مخ وړي. د پاکستان صدر اعظم ټینګار کړی چې دی د خپل هیواد د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي او د پاکستان پوځ د ده د حکومت د ټولو سیاستونو ملاتړ. د افغانستان د اجرائیه ریاست ویاند امید میسم د عمران خان د ورستیو څرګندونو په اړه پرون ماښام داسې ویل:
دولت افغانستان محتاطانه خوشبین است.
دی وایي د افغانستان دولت محتاطانه خوشبین دی، خو دا باید هیره نه کړو چې د سولې پروسه په ډیرو حساسو شرایطو کې ده، او حساس په دې معنی چې د بین الافغاني مذاکراتو جګړې د ختمولو او تاوتریخوالي کمولو لپاره سیمه ایزې او نړیوالې هڅې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شوی دی. د ښاغلي میسم په وینا دولت او افغانانو په تکراري توګه له ګاونډیو سیمې او نړیوالو هیوادونو غوښتي چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې دي له افغانانو سره همکاري زیات کړي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په تیرو څو اونۍ کې د افغانستان د سولې په هڅو کې پرمختګ لیدل شوی دی او پاکستان هم په دې پرمختګ کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیلمند دی په راتلونکو څو ورځو کې به وتوانیږي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته قانع کړي چې یو سیاسي حل راووځي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د اووم پړاو خبرو پای ته رسولو وروسته په کابل کې دی. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې چې د ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر اشرف غني تر غونډې وروسته خبره سوه، زلمی خلیلزاد به یو څه موده په کابل کې پاتې سي. زلمی خلیلزاد پرون د افغانستان له اجرائیه رئیس عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل: په داسې حال کې چې موږ د جګړې سوله ییز حل غواړو، خو د هر ډول ډلو پر وړاندې د خپل هیواد خلکو او ارزښتونو دفاع کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر وروستی پړاو د جولای میاشتې په 23مه له کابله پیل کړ او ټاکل شوی د دی له طالبانو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي.
په خوست کې د خون کو تر کاربندیز وروسته چارواکو ورته د ځمکو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د خوست پوهنې ریاست چارواکو پرون ویل د ځمکې د هغو خون کو کورنۍ ته ورکوي چې په ناامنۍ او یا هدفي پیښو کې وژل شوي او یا یې اوږده موده کار کړی دی. خون کو پرون د 2500 کورونو ویش په غونډه کې حکومتي پریکړه وستایله. د خون کو د کاربندیز له کبله په سیمه کې د زده کوونکو ازموینې ځنډیدلې دي. نجیب الله الوخیل له خوسته.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د مرکز په ورغکري کې نږدې 2500 خونکو ته د ځمکو د ویش بهیر عملا پیل شو. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې
په دغه ځای کې 299 په ټوله کې او 223 تنه خونکي او مامورین د معرف د نمرو څخه برخمن شي او پاتې شپږویشت نمرې چې هر کله چې د ولسمشر حکم راغی دا به د همدغو تیرو دوو کلونو په متقاعدینو باندې بیا توضیح شي.
هغه ښوونکي او د وژل شویو او معلولو ښوونکو کورنۍ چې په دې پروژه کې ورته نمرې ورکړل شوي د حکومت له دې اقدامه خوښي څرګندوي او وایي چې ښوونکي په اقتصادي لحاظ د ټولنې محروم او بېوزله قشر دی. د ښوونکو یو استازي لال سعیدي وویل
موږ ته ځینې داسې ښوونکي دي چې یقین وکړه چې دوی په دغه انتظار بعضې ښې تقاعد شول او بعضې د تقاعد په حال کې وو چې یوه نمره منځکه غوڅه کوي چې د منځکې په مخ سیوری نه لري په اسمون کې ستوری نه لري.
د خوست د ولایتي شورا غړي هم ښوونکو ته د نمرو د ویش پیل کېدل مثبت ګام بولي او غوښتنه کوي چې ولایتي اداره دې د ښوونکو په نورو ښارګوټو کې هم شته تخنیکي او ټولنیزې ستونزې هوارې کړي. د ولایتي شورا غړی قمر علي لکنوال وایي
دغه بسینه نه کې نور هم ډېرې ورته پروژې دي چې ستونزه لري د استادانو هغه که په سرو بوخي دي په نورو ځایو کې دي بعضې توضیح شوي دي خو ستونزې بعضې تخنیکي ستونزې لري.
بل لوري ته خوست والي محمد علي فدایي هم وایي چې د ورغه کلي د ښوونکو په پروژه کې یې ټولې تخنیکي او ټولنیزې ستونزې هوارې کړي او د پاتو پروژو نیمګړي کارونه به هم بشپړ کړي. په خوست کې داسې مهال یاد ښوونکو ته د کورونا لپاره ځمکې ویشل کېږي چې د خوست د څلور ولسوالۍ ښوونکو له څو ورځو راهیسې دوی ته د کورونا لپاره د ځمکو په ویش کې د اوږده ځان له کبله کاري اعتصاب کړی او ورسره د زده کوونکو څلور میاشتنۍ ازموینې ځنډیدلې دي.
د خوست نه تاسو رپورټ اوریدلو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه تعقیبولی شئ. د کوژک په غره کې تاجرانو د احتجاج په توګه سړک بند کړی دی چې لامل یې د کوټې او چمن ترمنځ سړک بند دی. د دې په نتیجه کې نه یوازې ځایي ولس له مشکلاتو سره مخامخ دي بلکې د افغانستان لپاره د نیټو ځواکونو د سامان رسد یا سپلای هم بند شوی ده. له کوټې نه ایوب ترین تفصیل راکوي.
د افغانستان پولیس ته چیرمه د بلوچستان په کل عبدالله ولسوالۍ کې و چمن ته نږدې د کوژک په غرو کې د نن سهار راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ سړک بند دی چې له امله په زرګونو مسافران چې په هغه کې ښځې ماشومان او ناروغان شامل دي هلته ولاړ پاتې دي او زیاتره د ګرمۍ له امله د مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په خوراکي او نورو شیانو بار کنټینران هم د پولي ودې خواته ولاړ پاتې دي. په چمن کې د ځایي خبریالانو په وینا چې دغه کاربندیز د مظلوم اولسي کمیټې له لوري سوی دي او د چمن تجارو یې کلک ملاتړ کړی دی. دغه احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې تجار عبدالصادق اڅکزی او د هغه ورور دي سمدلاسه خوشی شي. څوک چې د کوټې د کسټم د ډیپټي کلکټر عبدالقدوس شیخ د قتل په تور کې پولیسو دوه اونۍ له مخه نیولی وو. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې وغړي نعیم اڅکزی او مشال ریډو ته وویل
دا چې د حکومت خوا د تاجرانو پر مالو باندې غیر قانوني چاپیږي او د تاجرانو مشران نیول کیږي په هغه باندې فایرونه کیږي. د دې زموږ د کوم قانوني کاروبار دی په دې کې د سمګلینګ نامونه مورته وي چې دا سمګلینګ دی. موږ د باډر سره اورو کوم چې د چمن سره بیا دا ورکوو یا موږ د پاکستان نورو سره ورته وي یا په لاله باندې دې دا مالونه سم ولا نه شي او ګډاوا باندې چاپیږي او دا غیر قانوني دی چې مانه واخی او بیا د سمالونو مونږ نه شته کی او بیا د کوم تاجرانو مشران یا هغه مې پر هغه باندې غیر قانوني فایرونه کوي او زماره
نوموړي غوښتنه وکړه چې د رحیم کاکړ او صادق اڅکزی په ګډون دی ټول تاجران سمدلاسه خوش کړل سي. د دغه تجارو مشران دا هم وایي چې تر څو د دې غوښتنې نوې منل سوي تر هغه وخت پورې به دوی د کوټ چمن لاره نه خلاصوي. په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شاواني سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دوی د تجارو د ستونزو د هوارولو لپاره و خبرو ته چمتو دي خو کله به هم و نه قانون غوښتنو ته غاړه نه کښېږدي. دلته خبره دا ده ونی ورده چې دوې اونۍ وړاندې د کوټ پر ګای خان چوک باندې د ځینو ناڅرګندو کسانو د تشدد په نتیجه کې د کوټې د کسټم ډیپټي کلکټر عبدالقدوس شیخ سخت ژوبل سوی وو. وروسته هغه د کراچۍ په یو روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی او پولیسو د عبدالقدوس شیخ د وژنې په تور کې د چمن تاجر الصادق اڅکزی او د هغه ورور بندیان کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او لنډو سپو 2100
15,380 او 15,255 کلو هرتز.
د مدني فعال ګلاله اسماعیل پلاروای لور سره ټولې رابطې پریشوي دي او د زایزګي په اړه هیڅ معلومات نه لري. محمد اسماعیل پرون مازیګر مشال ریډیو ته ویل پولیس او استخباراتي کسان یې مسلسل پر کور چاپی وهي او هر ځای چې ځي ساري یې. اسماعیل ویل پر د او ښځه د تراګرو تمویل تورونه پوری شوي او په لور یې هم لګېدلي تورونه بې بنیاده دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقونو فعالان وایي په سیمه کې دومره یره خپره شوې چې هیڅوک د ګلاله اسماعیل په حق کې غږ نشي پورته کولی. خو د ښځو حالت په اړه سرکاری کمیشن دا ټولې دعوی ردوي. اسرار علم محمد تفصیل لري.
About Gulala Ishmael.
د سشنبه پورزو په واشنگتن کې د امریکا د سولې په مطالعاتي مرکز یو ایس ای پی کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان پوښتنه وشوه چې د نیویارک ټایمز او رسپانډې له مخې ګلاله اسماعیل او د هغې کورنۍ زورول کیږي. د دې په ځواب کې عمران خان همدومره وویل باید چې نیویارک ټایمز پر دې حکومتي دریځ اهم راخیستی وي. بلخوا د خیبر پختونخوا له صوابۍ سره د تعلق لرونکي مدني فعال ګلاله اسماعیل پلار اهم وایي چې لور یې دا وخت له ډېرو مشکلاتو سره مخ ده. پروفیسر اسماعیل د چهارشنبې په ورځ مشال ډو ته وویل له خپلې لور سره یې ټولې رابطې ختمې شوي او د هغې د اوسېدو د ځای په اړه هیڅ معلومات نه لري. اسماعیل وایي هر ورځ یې پولیسان او د استخباراتي ادارو چارواکي تنګوي.
په
پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره د مبارزه کوونکي عورت فاونډیشن خیبر پختونخوا څانګې مشره شبینه بیبي اهم وایي په ګلاله اسماعیل داسې تورونه لګېدلي چې هیڅوک چې په حق کې نشي راوتلی. نوموړي تېره ورځ له مشال سره په خبرو کې نور وضاحت ورنکړ خو یوازې دومره یې وویل چې هر څوک ویریږي.
مونږ خو نن سبا داسې حالت دي که نه پاکستان کې چې هر کس ویریږي چې اوس مطلب خپل ملګرو سره خبرې هم کړي دي. میټینګ زمونږ یو فورم دی هغې کې خبرې هم شوي دي په دې چې دا به څه کېږي دی د ګلاله باره کې او څنګه به کېږي دي هغوی کور والا سره. خو نن سبا دلته داسې حالات دي که نه چې چا سره خبر وکړي چې سړک ته ځو یا هر کس ایریږي چې موږ سره به څنګه کېږي. نو دا حال دی. نو سړک ته یو هم نه راځي په حالاتو کې.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ښځو حالت په اړه د کمیشن مشر رفت سردار دا تورونه رد کړل چې ګیند ګلاله اسماعیل یا د هغې له کورنۍ سره زور زیاتی روان دي. نوموړي پرون مشال ډو ته وویل چې ګلاله اسماعیل د ریاستي ادارو ضد بیانونه ورکوي. ګلاله اسماعیل خلاف تر هغې وروسته پلټنې پیل شوې او د پولیسو لخوا یې د نیولو هڅې روانې شوې چې کله نوموړي د مای په میاشت کې په اسلام آباد کې د مومندو د 10 کلنې ماشومې فرشتې مومند د وژنې خلاف په یو مظاهره کې خبرې وکړې. پر هغې د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون لاندې د ریاستي ادارو خلاف د خبرو کولو او ځینې نور تورونه لګول شوي. ګلاله اسماعیل د جینکو پوهاوی یا اویر ګرلز په نوم د غیر دولتي سازمان مشره ده او یو شمېر نړیوالې جایزې یې هم ګټلې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
له پاکستان خبریدونکې ډان رسپانی امریکا ته د وزیر اعظم عمران خان سفر په تناظر کې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکو ته کتنه کړې. رسپانه وایي د عمران خان او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر ملاقات وروسته ښکاري چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه لوري ته روان شوي. خو رسپانه وایي دا لیدل اړین دي چې پاکستان به د افغان شخړې هواري په برخه کې د امریکا له تمې سره سم څومره کار وکړی شي. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. ڈان رسپانه لیکي روانونه په واشنگتن کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ لا خبرو اترو سره د دوانو هیوادونو تعلقات په خلور روان شول. رسپانه لیکي یو ځل بیا افغان شخړه هغه نقطه ده چې دواړه ملکونه را یو ځای کړل. ډان رسپانه لیکي په سپینه ماڼۍ کې د خبرو اترو مرکز د افغانستان او سیمې امنیت وو. رسپانه دا یو پرمختګ بولي چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه اوس پاکستان ته د افغانستان د مسلې سبب نه بلکې د حل په سترګه ګوري. پاکستان هم د دغه ډاډګیرنې په بدل کې هم کاره ته تیار دی چې د ملي امنیت په اړه اندېښنې باید په پام کې نیول کیږي. رسپانه لیکي دا یو مثبت خبره ده چې له پاکستان نه د زیاتو ګامونو پورته کولو یا د ډو مور مطالبه د عمران خان دورې پر مهال په ملاقاتونو کې ونه شوه. رسپانه د دې یوه وجه تر دورې مخکې د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید گرفتاری ښایي. ڈان رسپانه لیکي د عمران خان دورې پر مهال په ګډه خبري هونډه کې د ولسمشر ټرمپ د خبرو انداز هم تر پخوا بدل و چې مخکې یې پاکستان د افغان شخړې ذمہوار ګرځولو. خو نوموړی اوس باور لري چې پاکستان دومره توان لري چې په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند بچ کړي. رسپانه لیکي دا ویل کېدی شي چې امریکا ته هم د پاکستان د مرستې ضرورت دی چې هغه جګړه چې په ګټلو کې کامیابي نه ده حاصله کړې ورته دې د پای ټکی کېښودل شي. رسپانه لیکي په دې کې شک نشته چې په داروستو کې د امریکا او د افغان طالبانو استازو ترمنځ په خبرو اترو کې د پاکستان کردار ډیر مهم وو چې واشنگتن یې ستاینه هم کړې ده. خو یوه مهمه پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان د امریکا له تمو سره سم کار کولی شي که څنګه. رسپانه لیکي که څه هم وزیر اعظم عمران خان د کابل حکومت او افغان طالبان مذاکراتو ته د کینولو په اړه خوشبین دي، خو تر اوسه دغه وسله والې ډلې د خپل دریځ د بدلولو په هکله څه اشاره نه دي ورکړي. نو ځکه دا کار به د پاکستان لپاره یو غټ چیلنج وي. که داسې وشي نو دا به په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په لاره کې مهم پرمختګ وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.